درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري. دا خبری مجلس عصمت څاروان وړاندې کوم. په پیل کې هم څو خبرونه. ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د معرفي کولو وړاندیز کړی دی. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون په نیویارک کې د خپلې غونډې په مهال دا وړاندیز وکړ او ویل چې په دې ډول به له افغانستان او د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې تماس زیات شي. فرانس پرس خبری اژانس راپور ورکوي چې د پریکړې لمخې به دا ځانګړی استازی د جنسیتي برابرۍ او بشري حقونو مسالې ته ډیره پاملرنه وکوي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش به اوس دا ځانګړی استازی ټاکي. تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوي چې کله به دا استازی معرفي شي. د بلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د 15 افغانانو جسدونه موندل شوي دي. دغه جسدونه د بلاروس یو روغتون ته انتقال شوي دي. په دغه هیواد کې د افغانانو د شورا غړي ویل دي چې د تیرو څو ورځو راهیسې د دغو افغانانو مړي په روغتون کې پراته دي او د کورنۍ غړي نه دي موندل شوي. د راپور له مخې دغو کډوالو غوښتل چې د بلاروس له لارې پولند او بیا لویدیځې اروپا ته ولاړ شي، خو د یخې هوا له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې مړه شویو کسانو نومونه تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د پاکستان یو شمیر ډیپلوماتان روانه اونۍ په اسلام آباد کې په درې ورځنۍ غونډه کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې په دې غونډه کې به د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، بریتانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمیر نور ډیپلوماتان برخه واخلي. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د ټي ټي پی ملاتړ کوي. دې ډلې په وروستیو کې په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت د مطالعاتو د انسټیټیوټ د راپور له مخې سږکال په دغه هیواد کې د پروسه شکل پرتله وش پیته سلنه بریدونه زیات شوی دی. د پاکستان پولیس وايي نامعلوم وسلوالو تیر شپه په بنو کې د نجونو یو منځنۍ شوانځي سوځولې دي. په بنو کې د پولیسو یو مشر افتخار شاه وویل چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو هڅې روانې دي. په یوه لیک خبرداري ورکړل شوی که شوانځي ونه تړل شي نور زیان به هم واړول شي. د دې لیک په پای کې د کومې ډلې یا کس نوم نه دی ذکر شوی او د شوانځي د سوځېدو د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. څلور ایرانیان چې یوه یې میرمن او درې نارینه دي اعدام شول. د ایران د قضایي قوې میزان خبري اژانس خبر ورکړ چې وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو او نسیم نمازی د اسرائیل له استخباراتي سازمان موساد سره د همکاري په تور نږدې یو کال مخکې په اعدام محکوم شوی بو او د حکم پرون پلی شو. د کوردستان د بشري حقوقو ډلې ظاهرا د دغه دو اعدام شوی او ژغونه خبره کړې دي چې دوی څنګه وهل شوی او څنګه د کورنۍ غړي د اعترافونو لپاره په زور مجبور شوی دي. د بشري حقوقو ډلې ایران تورنوي چې زندانیان شکنجه کوي او په زور اقرار ورڅخه اخلي. د غزې اوسیدونکو وایي چې پرون د ورځې په آخرو کې اسرائیلي ټانکونو او هوایي ځواکونو پر خان یونس سخت برید وکړ. دا حمله وروسته تر دې وشوه چې په 24 ساعتونو کې د حماس پر ضد اسرائیلي ځواکونو په برید کې نږدې 200 کسان وژل شوي وو. په خان یونس کې یو شمېر کسانو ویلي دي چې دوی د ډزو داسې ژغونه اورېدلې دي چې داسې ښکاري چې له اسرائیلي ځواکونو سره د حماس وسلوال په جګړه بوختي. او د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یردیکایا نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په ودیش ولایتونو کې 109 کسان د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د اکتوبر له لومړۍ راوروسته چې په انقره کې دولتي ودانیو ته نږدې کورد وسلوالو د موټر بم چاودنه وکړه، د کورد واستوالو او دایش پر ضد عملیات زیات شوی دی. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش ساعت اوریدای شي. په روانه خبرونه کې به واورئ یو شمیر افغانان د امنیت شورا له لوري د افغانستان په اړه د پریکړه لیک د تصویب هرکلی کوي. له پاکستان ایستل شوی افغان کډوال وایي د تذکرو د نه لرلو له کبله له کړاوونو سره مخامخ دي. د غزنی په یو ولسوالۍ کې له شلو کلونو وروسته یو شوانځی پرانستل شو، خو هغه هم ودانۍ نه لري. روسیه د قزاقستان له لوري پر طالبانو د بندیزونو د لری کېدا ستاینه کړې ده. د هرات یو شمېر زلزله ځپلو ته کورونه ورکړی شوي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې روسیه وایي د اوکراین ګڼ شمېر بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. د سپورت د مینوالو لپاره هم د سپورت خبرونه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خیر پر حال په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د وروستي پریکړې د تصویب هرکلی وکړ. نوموړي په ملګرو ملتو کې د متحدو عربي امارات او جاپان د استازو ستاینه کړې چې دغه پریکړه لیک مسوده یې چمتو کړې ده. د امنیت شورا له لوري دغه پریکړه لیک د تصویب په اړه نور غبرګونونه هم شودل شوي دي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک پاره څنګه دی ویلی. عابد سپوږمۍ را سره ده د دې موضوع تفصیل لدی اورو. مهرباني.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په حق لا بیلابیلو چارواکو خبرګونونه ښودلې دي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د دغه پریکړه لیک هرکلی کړی دی او پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د متحده عربي اماراتو او همداراز د جاپان له استازو یې ستاینه کړې ده چې د دغه پریکړه لیک مسوده یې چمتو کړې ده. ښاغلي فائق پلا ایکسپانا باندې لیکلی دي چې موږ د نړیوالو اصولو پر بنسټ د سولې ټینګښت بیا یو ځای کېدو او د افغانو ښځو د ځواک منولو په برخه کې ستاسو د هڅو ستاینه کوو او د روښانه راتلونکي په جوړولو کې ستاسو هڅې اغیزمنې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د بې پړې ارزونې پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا وړاندې شوې وه تصویب کړه. دغه پریکړه لیک ته دیارلس مثبتې او د روسیې او چین په ګډون دوه سپینې رایې وکارول شوې. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي مرستیالې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د امنیت شورا د مسودې هرکلی کوي، خو لارښوونې باید د زغم او د طالبانو سره په صلاح مشورو ترسره او خبرې پرې وشي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مشرې دربار د روسیې د استازي په پدریز نیوکه کړی دا او پر خپل ایکسپانه یې په پښتون کې شکل باندې لیکلی دی چې آیا د روسي استازو له طالبانو سره د افغانو خزو پر وضعیت چې دا دوه کاله لزده کړو دوی محروم وي خبرې کړي دي. اغلی بار په ملګرو ملتونو کې د فرانسې، سویس، مالټا له استازو په افغانستان کې د ښځو د حقونو څخه د ملاتړ لپاره مننه کړې ده، خو لیکلي دي چې طالبانو لخوا د بشري حقونو د سیستماتیک سرغړونو د پای ته رسیدو په ګډون د افغانو میرمنو یو شمېر غوښتنې د امنیت شورا په پریکړه لیک کې له پامه غورځېدلې دي چې دا د اندېښنې وړ ده. په همدې حال کې د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت یو رئیس رحمت الله نبیل ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا تصویب شوې پریکړه پیاوړي او کمزوري ټکي لري.
سلامت اوسه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د دې پریکړې په خبرګون کې چې د ترهګرو ډلو په لیست څخه د طالبانو د نوم د ایستلو په اړه یې کړی ویلي دي چې دا اقدام به افغانستان له انسیوا څخه وباسي او د سیمې له ثبات سره به دا کار مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د قزاقستان له سفیر سره په کتنه کې د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو د طالبانو مخالف ډلې د ازادۍ جپې په دې موضوع اندېښنه شوه. د دې موضوع د تفصیل لپاره لیما سپیشل را سره ده. مهرباني کوي.
سلامونه سروان صاحب. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې هیواد د قزاقستان د دې پریکړې درناوی کوي ځکه دا یو خپلواک حق دی چې طالبان په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو له فهرسته باسي. خو د روسیې دریځ په دې اړه نه دی بدل شوی او نه هم پر دې موضوع مذاکرات روان دي. زمیر کابلوف د دسمبر په 9 له ان اس ان روسیې راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونه کړې دي چې دا وروسته له هغه چې د دسمبر په 28 مده قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ایبک سمدی یاروف په قزاقستان کې خبری آژانس په یو مرکه کې وویل چې هیواد پریکړه کړې چې طالبان په دې هیواد کې د تروریستي ډلو له فهرسته وباسي. خو د سیاسي تماسونو په اړه یې ټینګار وکړ چې قزاقستان به د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پر تصویب شوی پریکو په کلکه عمل کوي. د طالبانو حکومت د قزاقستان دغه پریکړې هرکلی کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ یا احمد پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د قزاقستان سترې محکمې طالبان د هغو ګروپونو له لیسته وایستل چې د دوی په خاوره کې ورباندې د فعالیت بندیز لګول شوی و. د وروسته لیکلي چې په کابل کې د قزاقستان سفیر علیم خان یاسین ګلدیف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې دا خبرې کړې دي. خو د طالبانو مخالف ډلې د آزادي جبهې پر دې موضوع اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې طالبانو په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ واکمن حکومت ړنګ کړی او په زور پر افغانستان واکمن شوی دی. خو د طالب چارواکو په وار وار دا ادعا رد کړې چې د افغانستان او زیاته کړې ده چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته کوم ګواښ نه رسیږي. د نړیوالو اړیکو کارپوه شیردل پاتسون آزادي راډیو ته وویل
بله ډیر زیاته مننه لیما سپیڅلی و د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د پریکړې په خبرګون کې چې د ترهګرو ډلو له لیست څخه د طالبانو د نوم د ایستلو په اړه کړی ویلي چې دا اقدام به افغانستان له انزوا څخه وباسي.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله ازادي رادیو سلر ویش ساعت
د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ په قلعه نو کلی کې یو شمېر زلزله ځپلو ته کورونه وویشل شول. د دې کلی یو شمېر اوسیدونکي وایي چې شاوخوا درې دېرش کورونو ته کورنیو ته کورونه ورکړل شوي دي. خو د نورو کلیو یو شمېر زلزله ځپلې چې لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي ادعا کوي چې د کورونو د جوړولو چارې خورا پڅې روانې دي. د دې موضوع جزئیات د سنه کاکړ په راپور کې واوري.
په هرات ولایت کې له لومړۍ مرګونی زلزلې نږدې درې میاشتې وروسته د یاد ولایت د زندجان ولسوالۍ په قلعه نو کلي کې د کورونو جوړولو چارې بشپړې او خلکو ته وسپارل شول. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کلي کې د چهارشنبې په ورځ شاوخوا درې دېرش کورنیو ته کورونه ویشل شوي دي. د یاد کلي اوسیدونکي فیض الله ازادي راډیو ته وویل
موږ ته کور راکول شو. شاوخوا درې دېرش کورونه او یو جماعت یې جوړ کړل او موږ ته یې تحویل کړل. تر دې مخکې موږ په خیمو کې اوسېدو. وضعیت مو خراب و. چا خیمه درلوده چا نه درلوده. موږ آن خیمه هم نه درلوده. اوس یوه ستونزه لرو چې د کورونو شاوخوا دیوال نشته او تشنابونه نه لرو.
د قلعه نو کلی مشر محمد امیری هم د دې موضوع په تایید سره وویل چې په دې کلی کې اوس هیڅوک د خیمې لاندې ژوند نه کوي او ټولو ته کورونه ورکول شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا کورونه دوه کوټې یو پخلنځی یو حمام او یو درې پر څلور دهلی لري. هغه کسانو چې ښځې او ماشومان یې درلودل او کورنۍ وي هغو ته یو کور ورکړل شوی دی.
خو د نورو کلیو یو شمېر زلزله ځپلې چې کورونه یې په دې زلزلو کې وران شوي وایي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي او د کورونو د جوړولو چارې یې په څېر روانې دي. دوی وایي د سړې هوا او اسانتیاو د نشتوالي له امله په خیمو کې اوسېدل ګران دي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسیدونکی غلام حسن ازادي راډیو ته وویل
تروسه کورونه خلکو ته نه دی ویشل شوی ځکه بشپړ شوی هم نه دی. په نایب رفی کلی کې سلویخ کورونه کم دي. دغه کورونو جوړولو چاره هم چې پیل شوی نه دی بشپړ شوی. ایوه میاشت نور وخت ونیسی. هوا هم ډیره یخه ده. موږ په خیمو کې یو پر موږ ډیره سخت تیریږي.
دا چې د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ په قلعه نو کلی کې دا کورونه د چا لخوا جوړ شوی څومره لګښت پرې راغلی او په نورو کلیو کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو کار ولې پڅ روان دی په دې اړه مو په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د والي ویان نثار احمد الیاس وپوښت. خو د دې راپور ته خپرېدو هیڅ مو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي چې دا کورونه زلزله ځپلو ته د طالبان حکومت د استخباراتو عمومي ریاست د کارکوونکو په مرسته جوړ شوي دي. پیرات کې د سرپناه د ستونزې په اړه د زلزله ځپلو شکایتونه په داسې حال کې دي چې د اسلامي ریلیف بنسټ د افغانستان څنګې پرون په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خبر ورکړی چې د زندهجان ولسوالۍ په غرب مشکلي کې د دوه اویو ویجاړو شویو کورونو جوړولو لړۍ پیل کړې ده. هرات په تیر اکتوبر میاشت کې زورورو زلزلو ولړزوه چې تر ټولو قوي د اکتوبر په 10 او 15 وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د راپور له مخې د هرات ولایت په زلزله کې 43,000 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10,000 یې په بشپړ ډول رنګ شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
له پاکستان څخه یو شمېر راستانه شوي کډوال وایي دوی تذکیری نه لري چې له عملی په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا هم وایي چې پر هره تذکره 1500 افغانۍ ورڅخه اخیستل کیږي چې د بیکاری او بېوسلۍ له عملی د ورکولو توان نه لري. د افغانستان د احصایې ملي ادارې ویاند د دغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ د نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ د اکتوبر میاشتې له پیله له پاکستان څخه څه باندې 3,800 کډوال افغانستان ته بیرته راغلي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې له پاکستان څخه لا هم د کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده، د نورو ستونزو تر څنګ ډیری راستانه شوي کډوال وایي چې د تابعیت تذکرې نه لري. محبت علي په پلازمینه کابل کې استوګن شوی دی.
یو تذکرې باندې وزې چې خبره وسو افغانۍ ټول مصرف راځي اریزي واکسون نه و. دا خو مشکل ده، باید د پدغه باره کې نه ډېر همکاري امارت ته ممکن دي نه کډوالو سره او بل کډوالو خو زیاتره تذکرې نشته.
دوی وایي د تذکرو د اخیستلو ځای ځایګای هم نه دی ور معلوم او په دې برخه کې هیڅ پوهاوی ورته نه دی شوی. میر عالم چې له پاکستانه راستنېدنې وروسته په ننګرهار ولایت کې میشت شوی وایي د تذکرو اخیستل دوی ته ډېر اړین دي، ځکه په خبره یې په هره برخه کې ورته اړتیا ده. خو زیاتوي چې اقتصاد یې کمزوری دی او نشي کولای چې ورته تاکلې بیه پرې کړي.
نو بازار ته واست په کرای کو غواړی نو ام تذکیره ده نه غواړی خپل یو معلومات پته ده نه غواړی پخا چې نه یم کار نه کیږي او بل دا کوسه ما جوړو ما دی وسنه له روپۍ شي نشته دي چې څو هغه دې نشته پورې لاړل.
آدم خان هم چې تر راستنیدنې وروسته کندوز ولایت کې میشت شوی ورته خبره کوي.
مونږ کور کې چېو او یو 19 کسان برابری او ټول ماشومانانو سره او زمونږ یو پلار سره تذکیره ده، هغه مو سو سورک شوی ده. نور چا سره تذکیره نه لرو، نه برکی تذکیره لرو نه دا بل تذکیره لرو.
دا چې راستنه شویو کډوالو ته د نورو خدمتونو ترڅنګ د تذکرو د ورکړې سیستم څه ډول دی او تر اوسه پورې په څومره شمیر کډوالو تذکرې اخیستې دي و مو غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې د ملي ادارې د مسؤلینو نظر ولرو. خو ویاند یې محمد حلیم رفیع په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. وروسته له هغه چې د پاکستان لنډمهالي حکومت له دغه هېواده د 1.1 میلیونه بې اسناد افغانانو د ایستلو پریکړه وکړه، د راپورونو له مخې هره ورځ په سلګونه او زرګونه افغانان خپل هېواد ته ستنېږي. د کډوالو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په خپل وروستي ګډ راپور کې چې د ډسمبر میاشتې په 28 نیټه یې خپور کړی ویلي چې له پاکستان څخه څه باندې 4,300 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس بیا تیره ورځ ناوخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې یوازې د جمعې په ورځ د تورخم له لارې، شپږتیا د پکتیکا انګور اډې له لارې، دوا او د سپین بولدک له لارې 40 کورنۍ له پاکستان څخه افغانستان ته راستنې شوې دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې یو شمېر راستنو شویو کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپناه د نشتون او لومړنیو اسانتیاو ته د نه لاسرسي په اړه شکایتونه کړي وو. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مسؤلینو تل ادعا کړې چې راستنه شویو کډوالو ته یې ټول خدمتونه په خپل وخت رسولي او تازه راستنېدونکو ته هم دوی بشپړ چمتووالی لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
روسیه نن د اوکراین د لسکونو بی پیلوټ الوتکو د غورځولو ادعا کړې ده او کیف وایي چې د روسیې ځواکونو لس بی پیلوټ الوتکې ویشتې دي. دا خبرونه یو ورځ وروسته تر دې خپریږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې اکثر غړي پر اوکراین د روسیې د وړمې ورځې او شپې درنه بمباري وغندل او د سولې غوښتنه وکړه. د دې موضوع تفصیل احمد شبراورو.
په اوکراین باندې د روسیې ځواکونو هوایي بمباري تیر شپه هم روانه و. د تیر شپې د بمباریو د تلفاتو پاړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی، خو د وړمې شپې او سهار د درنې بمباری پاړه اوکراینی چارواکي وایي چې تلفات لږ تر لږه 8 تنو ته رسیدلي او تر 160 ډېر کسان ټپیان شوي دي. د روسیې د الوتکو او توغندیو د وړمې شپې او سهار بمباري د اوکراین د جګړې له پیله تر بل هر وخت ترنه بمباري یاده شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي او یو شمېر نورو چارواکو پرون وویل چې د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی، د جمعې د شپې او سهار بمباري تر بل هر وخت سخته وه. تر دې بمباري وروسته د ملګرو ملتو امنیت شورا د کیف په وړاندیز ځانګړې غونډه جوړه کړه. د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو د روسیې بمباري وخندله. د امنیت شورا یو دایمي غړي چین د بریټونه ونه خندل، خو ټینګار یې وکړ چې سولې دی وشي او په امنیت شورا کې د روسیې استازي بیا وویل چې ملکی تلفات د اوکراین د هوایي مدافع سیستم د ډسول عمله وشتي دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي بیان سټیفا دوجارک په یو بیان کې د انټونیو ګوتیرش په وینا د روسیې بمباري وغندل او څرګنده یې کړه چې د ملکیانو او ملکی تاسیساتو پر ضد بریټونه د نړیوالو بشري قوانینو پر ضد دي چې باید سمدستي ودرول شي. د امنیت شورا له لوري د روسیې د بمباری د غندلو سربیره نن د اوکراین د لوی درستیز دفتر وویل چې د خیرسون، میکولایف او خمیلنیاتسکي پر فضای د ایران سخت لس ډرون الوتکې نسکوري کړي دي. د اسوشیټیډ پریس اژانس راپور له مخې روسیې بیا نن ادعا وکړه چې 20 اوکراینی ډرون الوتکې د روسیې پر فضا غورځولې دي.
دا ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلې دا هم د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و دا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې بزان باوري شو مې ډیر څه مې تیرین زده کړ.
پرون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د متحده عربی اماراتو لوبډلې ته ما ته برخه خونن په کرکټ کې افغانستان کومه لوبه لکه چینه لري ور بشو بختیار ساحل ته کې دی شي د سپورت په میدان کې نور فعالیتونه هم وي. ساحل صاحب مهرباني.
څروان صاحب سلامونه تاسو ټول د نړۍ دونکو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل نن افغانستان د کرکټ په سیالیو کې کومه لوبه نه لري، خو افغانستان به سبا خپل دویمه سیالي له عربي متحده اماراتو سره په ورت هغه وخت کې په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیل کړی. دا دوه لوبډلې دری ورځنۍ درې شلوریزي سیالي سره تر سره کوي. سبب افغانستان په کرکټ کې د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې له سویلي افریقا سره لوبيږي. دا سیالي د سویلي افریقا په قربتوب تر سره کیږي چې درې اړخیزي سیالي دي. لوبه به د کابل پر وخت 12 بجې د ورځې پیل شي. د دې سیالیو لومړی لوبه افغان لوبډلې له هند سره پرون تر سره کړې و چې افغانستان د شپږو وکټو په توپیر یا د سیالي بایللې و. دا لوبه به د جنوري تر 10 نیټې پورې دوام کوي او هغه وروسته به افغانستان بیا د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام سیالیو ته ورځي. بلورته نن د افغان د استرالیا او د هندستان خزینه او لوبډلو د کرکټ یو ورځنۍ لوبلړې پیل کړې ده. استرالیا د 295 منډو هدف ټاکلې ده او هند بیا په څلورشت اورونو کې لا هم یو سل و درش نور منډو ته او ارتیا لري چې هدف ته ځان ورسې. دوی دوه لوبغاړي لاس ور کړې دي. او د کرکټ ورخه د افغانستان د وزلوبي یا بسکشی د پنځم پړاو سیالۍ دویم مرحلې ته رسیدلې دي. په لومړي پړاو کې 12 ولایتونو سره سیالۍ تر سره کړې چې لډلې څلور ولایتونه لمخکې تک پاتې شول او اته نورې لوبډلې به خپلې سیالۍ سره په دوه جلا جلا ګروپونو کې تر سره کړي چې بیا به لغې ډلې څلور مخکښې لوبډلې نیمه پایلو به تر رسیږي. دا سیالۍ د کابل په حضوري چمن کې تر سره کیږي چې لتیری وی ونې رئیس دوام لري. دویم پړاو سیالۍ ته بلخ، قندهار، بغلان، سمنګان او کندوز، بدخشان، پنشیر او سرپل ولایتونو لار موندلې ده. بل څاروان صاحب
ډېر زیاته مننه کوربدن بختیار ساحل چې له سپورتي فعالیتونو خبرولو په وروستیو کې په افغانستان کې د بسکشي لوبه ډیره زیاته شوې ده. یو وخت به یوازې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بسکشي ټیمونه و، خو اوس د افغانستان نور ولایتونو کې هم د بسکشي ټیمونه جوړ شوې دي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورئ.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
و وشکلن رفیع الله ل ډیر لسو کلونو راهیسې په کندهار ښار کې تنورونه جوړوي. هغه ته دا مسلک ل پلرونو پاتې دی، خو په دې وروستیو کې کاروبار پکې شوی دی. په کندهار کې د تنور جوړونکو د کاروبار د پکې کېدو په اړه راپور واوري.
وبشت کلن رفیع الله ل ډیر لسو کلونو راهیسې د کندهار په ښار کې تنور جوړوي. دته دغه مسلک ل پلار پاتې دی. پدې ورسیو کې کاروبار پکې شوی.
هغه وخت یو څه بازارونه سم و، اوس هم شکر دی بیکاره سی نه یو، خو بیا مغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چو.
د بهرنیو تنورونو واردېدو د دوغو تنور جوړونکو بازار پکې کړی دی، خو د دودیزو تنورونو پیرودونکو وایي چې د خاورینو تنورونو ډوډۍ خوندوره وي.
د اوس په نیو د اینی تنوران چې په مابینس کې دا فرق دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ خوند دونه نسته پکې کې، لکه دغه د خاورې تنوران چې د جې خوند پر زیاتی.
تنور جوړونکي تنورونه له ځانګړي خاورې او وښو جوړوي، بیا یې په داش کې پخوي. په کندهار کې خاورین تنورونه له 900 تر 1000 افغانیو بیا لري او وارد شوي تنورونه تر 1500 افغانیو پورې خرڅیږي.
مننه چې تل ازادي رادیو ته پیغامونه راستوي. اوس به هم د څو اوریدونکو پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. زاب مننه زه زید زابل ولایت شمزه دوله سوالی ساس د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره. دا موږ سره چې دا ډیر خلاب دی، بلکې اور په دامي وزارت څخه کار پر پیل کړی وو، او شا کار پر یوسف د چا کوم خراب هم ده د غټوله پاته شوی ده. نو موږ پیدامې له وزارت څخه او له بشپړ راسه دا هیله ده چې دا سره کورغه وي او جوړی کی لري. سخت خراب دی دا پیغام به اتمن و درې ورنه شکوي چې مسول چارواکي وارو و سلام.
له کوم چې هم کاران جوړ روغه سره خپل نیکمر غوړت مرا پیل کړی وي. ټول چې ما د طرف سره مونږ ورسېږي یا سمون ساده تاسو کوریا بارک دی او ګلاب منکر ته ما د طرف سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پیژما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځوي او کچنی موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوشې د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمي پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارې په رسمي توګه پیژني، بلکې دا چې دغه کړي د شنو دي کړي څو څه په رسمي توګه پیژني. دا پیجار او پتاوت لار خلاص کچره کې هم لار خلاص کړه، خو کار به طالبان کوي ذمہواری به دایش پر غاړه اخلي. وښيله کوم چې دا پیغام در سینماړی او نیوارک پورې ورسوي. مننه کوم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شہید دی غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شارت څخه دی غزنی په هنتون یو محصول يم. غواړم چې موږ ته چارواک پوری ورسیږي. دی غزنی په هنتون دی لګي نسل هنتون لکابل او دی او زموږ د نوړه اقتصاد دی په اقتصاد دمل نشته ورته چې په دوام ورکو. نو محاسبیم غانم د چرو بدور چگی او پلان تا اروان ضرورت تا سیا ور کرکری د یا ور تور کتا کو تور کریا بدلا چا ور تیا تک یارا مانانا آزادی رادیو